السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو بل او ساته پښتو خبرونه اورئ دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اورئ چې د وینوې ټول پښتنې پر اساس اویا سلنه افغانان د ولسی جرګې د غړو لکار راضي نه دي دا هم اورئ چې په هالند کې یو هالندي موسې پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون ستونزو او تدابیرو په اړه خپله طرحه په یو کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارتونو او افغان مدني ټولنې مسؤلانو سره شریکه کړې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د هوایي ترانسپورت د ملي ادارې چارواکي وایي د دې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه او روسیه او امریکا د سوریه د پالمیرا ښار د کنټرول لاسه ورکول پړه یو بل باندې ملامتي لګولې ده. خو په سر کې رحمت افغان د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ده کې د خانه ازادي په نوم بنسټ په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه سوي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړیو له کارونو ناراض دي. جندر کنجرسن انټرنیشنل مرچی د ښځو د وړتیاو د لوړولو او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی د ګډون طرحه افغان حکومت ته سپارلې ده او د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د 22 بندونو د پروژه سازي مراحل وروستي پړاو ته رسیدلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د خانه ازادي په نوم بنسټ په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه سوي ده چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړیو له کارونو ناراض دي. د دغه بنسټ یو مسؤل سید رحول رضواني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه نظر پوښتنه په 34 ولایتونو کې له 3300 کسانو سره د مرکو په اساس چمتو سوې ده. ښاغلی رضواني وای زیات افغانان په دې باور دي چې وکیلان د خپلو دندو پر ځای تر ډیره د فساد په پراخوالي کې لاس لري.
هغه انتخاب چې مطرح شوی دا دی چې آیا د پارلمان غړي په فساد کې مستقیم نقش لري یا نه، آیا دوی د فساد پر وړاندې مبارزه کې اغیز درلود یا نه، یا د پارلمان د غړیو کړو وړو کوم ځانګړی تاثیر نه درلود.
بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی دا نظر پوښتنه ردوي او هغه غیر عادلانه بولي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالرف انعامي وایي چې ولسی جرګې په خپل وخت د پام وړ کارونه کړي دي. جندر کانسرن انټرنیشنل موسې د ښځو د وړتیاو د لوړولو او د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی د ګډون طرحه افغان حکومت ته سپارلې ده. د دغې موسې مسؤل بینجامین نن په کابل کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون فرصتونو او ګواښونو تر عنوان لاندې ناستې کې ټینګار وکړ چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښځو له ګډون پرته ډیموکراسي معنا نه لري. په دغه طرحه کې حکومت وړاندیز سوی چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف د حقوقي امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو او ښځو چارو وزارتونو یا د موسسې ته په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون او د دوی د امنیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د 22 بندونو د پروژه سازي مراحل وروستي پړاو ته رسیدلي. د دغه وزارت د پروګرامونو رئیس انجینر فرهاد نورزی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د طلبي پړاوونه بشپړ سوي دي او ژر به تړونونه لاسلیک سي.
له 21 څخه د زیاتو بندونو د پروژه سازي مراحل طی شوي. د نږدې ټولو د طلبي پړاوونه هم بشپړ شوي او قرارداد ته چمتو شوي چې د دغو پروژو د ځینو تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
ښاغلی نورزی زیاتوي په دغه بندونو کې واړه متوسط او همدارنګه د برېښنا د تولید او اوبو زیرمه کولو لوی بندونه شامل دي. او د هرات امنیه قمندانۍ وایي چې په دې وروستیو دوو اونیو کې 15 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور د پولیسو له لورې نیول سوي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد ایوب انصاري نن په دغه ولایت کې خبریالانو ته وویل یاد کسان د اختطاف، غیر قانوني وسلو ګرځولو، غلاو او له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیول سوي دي. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د پاکستان د هوایی ترانسپورت د ملي ادارې چارواکي وایي د دغې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویان نن وویل چې اعظم سایګل د شخصي دلایلو له کبله استعفا ورکړې ده. دا اعلان داسې مهال کېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې یعنی د ډسمبر پر 8 نېټه د پی آی ای هوایي شرکت یوه الوتکه چې له چتران څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور روانه وه سقوط وکړه او 8 سپرلي پکې ووژل شوه. پاکستاني چارواکي د دې پېښې د دلیل په اړه پلټنې کوي. پی آی ای شرکت وایي یوه بله ای ټی آر 2 ډول الوتکه د دسمبر پر 11 له ملتان څخه د پورته کېدو پر مهال تر پرواز دمخه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه. روسیه او امریکا د سوریه د پالمیرا ښار د کنټرول لا سور کولو پاړه یو بل ملامتوي. دغه ښار د اسلامي دولت ډلې نیولې دی. روسیه وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا د همکاري نشټوالی د دې ناکامۍ سبب سوی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې لا اوس هم له نورو هیوادونو په تیره بیا امریکا سره رښتونی همغږي او همکاري نشته. پیسکوف زیاتوي د هیوادونو ترمنځ همکاري کولای شي د ورته پیښو او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت بیا په ځواب کې ویل چې د پالمیرا ښار له لاسه وتل شي چې روسیه او سوریه دواړه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته ورغی. هغه له خپلو پوځیانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د داعش وسلوال به د موصل جګړه وپیلي او له سیمې به وتښتي. حیدر العبادی وایي نړیوال مجبور دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له عراق سره همکاري او هماهنګي ولري. زموږ پوځي ځواکونه به داعش له منځه یوسي. راپور نوایی د عراق د فدرالي پولیسو 3000 کسیز ځواک د موصل په ختیځ کې په پوځي عملیاتو کې ګډون ته تیار شوی دی. د عراق صدر اعظم په خواجمنه کړی و چې د 2014 میلادي کال تر پایه به موصل شهر ته داعش له وسلوالو پاکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلی دی چې دی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره خپل نوماند نن اعلان کړي. د خبره داسې مهال سوي چې راپور نوایي دغې څوکۍ ته تر نورو کاندیدانو د اکسون موبایل شرکت اجرایوي رئیس ریکس تیلرسن ټاکل کېدل ډېر احتمال لري. ډونالد ترامپ نه دی ویلي چې دې څوکۍ ته به څوک وګماري، خو فاکس نیوز خبري اژانس وروستۍ رسنۍ ده چې په راپورونو کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره تیلرسن د ډونالد ترامپ تر ټولو غوره انتخاب دی. او د پرتګال په خوانی صدر اعظم انټونیو ګوتیرس پرون د ملګری ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د خدمت لوړه وکړه. د 2018 میلادي کال په پایل کې د بانکیمون پر ځای د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړی. انټونیو ګوتیرس وښ په تکلندې هغه تر دې مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د مشر په توګه کار کړی دی. نو موري د روان کال په اکتوبر میاشت کې د بانکیمون پر ځای چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه د خدمت موده پای ته رسیدلې و ټاکل شو. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د وینې نظر پښتنې نتیجه ښیي چې اویا په سلو کې افغانان د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي ندي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې هالنډي نړیوالې مؤسسې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون ستونزو او تدابیرو په اړه خپل طرحه له افغان چارواکو سره شریکه کړه. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په سیاسي رهبرۍ کې د نظرونو اختلاف له فساد سره د مبارزې د بریا پر وړاندې لوی خنډ بولي. او دا هم وري چې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان نجونې وایي هغه ډول چې لازمه ده په رسمي دولتي پوستونو کې ورته ځای نه ورکول کیږي.
متاسفانه چې موږ بعضې دفترو کې خپلې سوی ورکوو نسبت د خزینهونه نارینه او ته دوی ډېره ترجیح ورکوي.
راپور نوای چې د سوریې په حلب خار کې د سوریې ځواکونو پرمختګ کړی دی او دا خار د وسلوالو له منګولو څخه د خلاصېدو په حال کې دی. په دې اړه مفصل رپورټ په همدې خپرونه کې اوریدل. خپرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د وینوي ټول پښتني پایلې ښیي چې اویا سلنه خلک په افغانستان کې د ولسی جرګې د غړو لپاره راضي نه دي. دا ټول پښتنه د خانې ازادي په نوم د یو بنسټ لخوا د افغانستان د څلور زر ولایتونو په مرکزونو کې ترسره شوې چې په کې له اوو زرو څخه له زیاتو کسانو سره خبرې شوې دي. خلکو ویلي ډېر زره د ولسي جرګې غړو شخصي ګټې پر ملي ګټو برې ګڼلي او له خلکو یې ښه استازیتوب نه دی کړی. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی دغه ټول پښتنه ناسمه ګڼلې ده او وایي چې یا د ټول پښتنه غیر منصفانه ده. زموږ همکار اجمل تورمنچ یا د خبري غونډې ته ورغلی و اوس را سره له کابل څخه د سټوډیو کې دی او په دې اړه د روسي جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو توضیحات ورکړل، د دغه ټول پوښتنې نتایج نن اعلان شول. د ټول پوښتنې مسؤلین وایي چې 40% خلکو دا ویلي چې د ولسي جرګې وسنۍ غړو ته بیا ځلې په انتخاباتو کې رایه نه ورکوي. د خانې ازادي افغانستان د تبلیغات د برخې مسؤل روح الله رضواني خبریالان ته وویل چې 80% خلک د ولسي جرګې د وسنۍ غړو له کار څخه راضي نه دي.
در این نظر سنجی در مجموع تمام 34
وی پدغه ټول پښتنه کې ټول څلور دیش ولایتونه په پام کې نیول شوی چې 80% خلکو وایي دي چې د ولسی جرګې غړو خپل دنده سم نه تر سره کړي او 80% خلک په دې نظر ول چې د پارلمان استازي د فساد په پراختیا کې رول درلود.
نمایندگان پارلمان در افزایش فساد نقش مستقیم داشتند.
د خغلی رضوانی په خبره چې دغه ټول پښتنه په کتبی او د فورمونو د ویش لپاره تر سره شوې ده، په دې سروې کې ویل شوی چې په وی نیمه میاش کې تر سره شوی او نظر ورکوونکي تر 300 کلونو پورته او لوستي کسان دي چې یو نوې سلنه نارینه او دغه شان نهوی سلنه نورې خزې دي. د پرسهال کرش د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په جرګه کې د یو شمېر ستونزو په منلو سره وایي چې دا راپور غیر منصفانه دی. په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې د شی عبدالرؤف انعامی نظر هم واورو.
ما این نظر سنجی را قطعا رد میکنم، این منصفانه نیست.
دی وی موږ د ټول پښتنه را دو منصفانه نه ده. موږ ته کم تر کمه 29 قانونونه تصویب کړي دي، جدي نظارت مو کړي، د غیر متوازنه بودیجې مخه نیول شوی چې خلکو ته د پارلمان کار قناعت بخون کې نه وي، د قضا او حکومت هم نه ده. د دې سروې په اړه موږ غوښتل چې د چارو د کارپو نظر هم واخلو چې په دې اړه څه وایي. همدا اوس را سره د چارو کارپو ښاغلی داوود مایار د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. ښاغلی مایار، ستاسو په نظر باندې دغه ټول پوښتنه چې شوې ده تر کومه پورې حقیقت سره اړخ لګوي او ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او خوږو اوریدونکو ته. همدغه سه چه مونگا یعنی ار اجتماعی کار که بوده اجتماعی کارونو ار اساس شده مطلقیت نده نسبی مسائل دیده خبر از پر اجتماعی مسئله که تکرار آمده که در اجتماعی مسائل اصل دی نو دستم نشه که دلی چه مونگا وای مطلق چه در خبر سعیده یا مثلا دست ردی کوچه نده خبر اشتباه ده. خو نسبی ډول افغانستان یو روب انکشاف هواد دی. د روب انکشاف هواد هغه مشخصات موږ ته معلوم دي، دغه جمعیت خلک چې دي بے سواد دي، اقتصاد دغه کې کته دی، عاید سرانه پکې ټیټ دی، میزان دی دغه تولد تکثر دغه کې زیات دی. نو دغه ټول مشکلات دغه اجتماع نه یو قوا پر آمد قوه مقننه یا پارلمان دی زیر تشکیل کیږي. اوس که چیرې موږ د خلکو دغه تقاضا ته فکر وکړو چې هغوی همغه امید د افغانستان د پارلمان لري لکه د فرانسې خلک چې لري یا لکه د امریکا خلک د خپل پارلمان نه چې کوم امید لري که نه، ځکه هغوی خو تشکیل د خپل جمعیت یا د خپل ساختار نه دی دغه پارلمان، یعنی د یو کیفي جمعیت نه یو کیفي پارلمان جوړ شوی دی، یو پرکیفیت پارلمان جوړ شوی. افغانستان کې دا پارلمان هم چې د متشکل د دغه اجتماع نه ده، یعنی دغه نسبی بے سواد اجتماع نه. زه غواړم خپل ملت توهین وکړم، ملت خلک چې دي یعنی توانایی ډېرو مسایل لري، خو فضا داسې راغلې ده چې د دغه ملت نه دغه پارلمان تشکیل شوی ده. خو دغه مشکلات دلته کوم دی؟ یو خورا تحصیلی بیارونه پارلمان ته د
بله خغله مایرو بخی دغه پر سروي کې وزای کې ویل شوی دی چې و دې سلنه خلک په دې نظر ول چې پارلمان استاد دې فساد په پراختیا کې رور درلود، په دې اساس نظر څه دی؟
دغه نظرسنجي څو ځله شوی یو بل مدني نهاد مو د فوکس پر باغویم تقریبا د افغانستان سر تا سر یعنی تلور د ولایتو کې دا سروې کړی و او څه موده مخکې د لازرو کسانو نه یې کړی و چې هغوی هم تر دې نتیجې ته رسېدلي وو چې واقعا چې د افغانستان دغه پارلمان چې ده د نقش لري د داسنه شانه پارلمان نقش لري تا ډیر عدلی د قضایی ارګانونه وایي چې کچېره حس شي یو هغه فیصدی د فساد د منځزي خو یو مسلې ته باید ډیر جدي متوجه وو همداسې چې د علماو نظر ده چې دې نه مونږ هیڅ حکومت ولرو بهتره ده چې یو فاسد حکومت ولرو همداسې باید ووایو نسبت د فرمولې ته چې ډیر چې موږ هیڅ پارلمان ولرو یعنې مقننه قوا ولرو بهتره ده چې مونږ یو نسبی موافقه پارلمان ولرو یا مقننه قوا ولرو د مثال په ډول کچېرې د مونږ پارلمان شپېته سلنه خپل کارونه سرته ورسوي په داسې یو فضا کې په یو افغاني فضا کې چې امنیتي مشکلات اقتصادي مشکلات او اجتماعي مشکلات د ما په نظر کچېرې دوی وکه وکولی شي خصن تکرار لپاره دا وایم چې خپل فیته د ساده فعالیتونو ښه سره ورسوي د سلیق سره د مونږ ورتي رو دا په اوسنی فضا کې
بله یعنی تاسو هم د سروې چې کښه برخه خسته لغوې سره موافقه یو هم دغه ولسی جرګې د اداري پلاوي سره شوی چې مشکلات موجود دي خدا سي هم نه چې کار شوی تر یو هدا پر کار شوی دی بله
بله
من نه کور مودان خاغله مایر قدرمن اوریدن کو د چارو کارپو خاغله داوود مایر او چې د موضوع پاړې راته معلومات راکول باید وای چې په دغه سروې کې چې اوس د افغانستان د خاني ازادي پنوم د بنسټ لخوا تر سره شوی ویل شوی چې او یا سلخنه خلک په افغانستان کې د ولسی جرګې د غړو لکاره راضی نه دي بله مراد څه
ډیر زیات مننه اجمل تورمانو دوستانو چې د یو نوې ټول پښتنې پاړې ورستي جزئیات در سره شریک کول او د چارو د کارپو له نظر هم خبر کړای
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
یوې هالنډۍ نړیوالې مؤسسې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون ستونزو او تدابیرو په اړه خپله طرحه د سه شنبې په ورځ په یو کانفرنس کې د کورنیو او ښځو چارو د وزارتونو افغان مدني ټولنې له مسؤلانو سره شریکه کړه. د مدني ټولنې استازو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په مقصد یو لړ وړاندیزونه وکړل او د یادو دواړو وزارتونو استازیو په دې اړه خپل تدابیر هم بیان کړل. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سین څخه اورو.
د جندر کنسرن انټرنیشنل یا د جنسیتی چارو د نړیوال مؤسسې مسؤلینو وویل غواړي چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د عادلانه ګډون په خاطر د دغه هیواد د اړوند ارګانونو او مدني ټولنې د تدابیرو په برخه کې له دوی سره مسلکي مرستې وکړي. یاد مؤسسی استازی بینج یامین د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د کورنیو او ښځو چارو د وزارتونو او د افغان مدني ټولنې له استازو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې د افغانستان د ښځو ګډون او لدوی سره مرسته کولی شي چې په دې هیواد کې دایمي سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. د وبل هڅه کوي چې په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
We have been interacting with national institutions, women and civil society organizations.
موږ په افغانستان کې د تلپاتې دیموکراسي او دایمي سولې په خاطر له ملي بنسټونو، مدني ټولنو او هغو نړیوالو موسسو سره چې د ښځو په برخه کې کار کوي اړیکې لرو.
بنجامین وویل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا 1325مه پریکړه د دې سازمان غړو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د دې پریکړې مواد چې د ښځو حقونه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي منع کېدل او برابري پکې شامل ده په خپلو هیوادونو کې عملي کړي. افغان چارواکو وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یاد پریکړې د پلي کولو په اړه د روان کال په لومړیو کې جمهور رئیس اشرف غنی ټولو ارګانونو ته امر کړی چې د عمل د ملي پروګرام له لارې د دغه پریکړې مواد پلي کړي. په جوړ کانفرنس کې د ښځو چارو وزارت استازی ماروخ یوسفزی وویل چې دوی په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره په لسګونو طرحې چې د ښځو روزل او د عامه پوهاوي پروګرامونه پکې شامل دي جوړ کړي او د پلي کېدو په خاطر یې د حکومت له اړوندو ارګانونو سره شریک کړي دي.
وزارت عمر زنان تعهد دارد که تا حضور زنان را در انتخابات آینده.
د ښځو چارو وزارت ژمن دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو حضور زیات وسی، خو چې په هیواد کې امنیت وي تر څو ښځې وتوانېږي په خپلواکه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي، ځانونه کاندید کړي او یا نورو ته رایه ورکړي.
د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخې مسؤل غالب میاخیل وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره لا د مخه د ښځینه پولیسو د روزلو، چمتو کولو او ګمارلو پروګرامونه ترتیب کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د مدني ټولنو استازو وویل سره له دې چې حکومت په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او دولتي ارګانونو کې د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمنې کړي، خو لیدل کېږي چې ښځو ته په یادو برخو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی وویل د هیواد ښځې اوس مهال د پراختیا په هره برخه کې ظرفیتونه لري او حکومت ته پکار ده چې له نظره ونه غورځوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره په سیاسي رهبرۍ کې د نظرونو اختلاف له فساد سره د مبارزې د بریا پر وړاندې لوی خنډ بولي. د دې ادارې رئیس سید حسین فخری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد لویو دوسیو سرغړونو ته نه رسیدګي هم هغه په هیواد کې د اداري فساد اصلي لاملونه دي. په ورته وخت کې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د ادارې د فساد پر لویو دوسیو کار پیل کړی دی. ناجیه صاحبی او په دې اړه تفصیل.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره سیاسي او قومي مصلحتونه په هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په وړاندې لوی ننګونه بولي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ځینې اقدامات ترسره شوي، خو په وینا یې تر کومه چې په سیاسي رهبرۍ کې یوه واحده پالیسي رامنځته نه شي دا مبارزه به نتیجه ورنه کړي.
له اداري فساد سره د مبارزې بریالیتوب لپاره موږ د لوړ پوړیو دولتي چارواکو ترمنځ یوې واحدې پالیسۍ او سیاست ته اړتیا لرو. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نظرونو اختلاف د مبارزه له ستونزو سره مخ کوي،
خو د حکومت مشرانو ژمنه کړې چې له فساد سره به جدي او عملي مبارزه کوي. ښاغلی فخری همدارنګه د موازي ادارو موجودیت او د جګړې دوام له فساد سره د مبارزې په وړاندې ستر خنډ نایت کړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د اداري فساد مهم لاملونه څه دي؟ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د چارواکو په اند د اداري فساد قضیو ته نه رسیدنه، په ادارو کې د شایسته سالرۍ اصل ته نه پاملرنه، د مافیایي ډلو حضور، اقتصادي ستونزې، سیاسي او قومي بحثونه په لوړه کچه د اداري فساد مهم عوامل دي. خو له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دوی د اداري فساد لوی دوسیې تر کار لاندې لري. د دغه مرکز ویان جمشید رسولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وختي صحبت میکنیم از جرایم سنگین فساد.
کله چې موږ د اداري فساد درنو جرمونو نه خبرې کوو، دا په دې معنی ده چې په دې مرکز کې د حکومت د لوړ پوړي اشخاصو قضیې د غلطه اچول کیږي او د فساد قضیو ته رسیدګي کیږي.
سره له دې چې افغان حکومت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په عمل کې ثابته کړي. د چارو کارپو بشیر بیژن وای په فساد ښکیل کسان د حکومت په دننه کې نفوذ لري او دا مسله د دې لامل شوی چې حکومت له فساد سره په مبارزه کې پاتې راشي. تر دې وړاندې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې د افغان ولسمشر ځنګړي استازي هم ویلي چې یو شمیر لوړ پوړي چارواکي په قراردادونو کې ښکیل دي او دې موضوع فساد ته لاره هواره کړې ده. خو افغان کتونکو وایي تر کومه چې له فساد سره مبارزه له لوړ پوړو چارواکو پیل نشي، له ټیټه کچې به یې پیل بې نتیجې وي.
دا ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د اداري فساد پر وړاندې اداره وایي چې په سیاسي رهبرۍ کې د نظرونو اختلاف له فساد سره د مبارزې د بریا پر وړاندې لوی خنډ ده. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اورئ. د پکتیا یو شمیر مدني فعالانه انجونی وایي هغه ډول چې لازمه ده په رسمي دولتي پوستونو کې دوی ته ځای نه دی ورکړ شوی او په خبره حکومت د دې لپاره د مقرری او بستونو ته د کاندیداتوري پر مهال د دوی پر وړاندې خنډونه ایجابوي. نور حال سیمې داود تپان په ریپورت کې اورو.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان یو له پانتونونو فارغ انجونی وای په دولتي بستونو کې نه ګمارلو مایسه کړی دي او په خبره د دې وضعیت دوام خای په دې ولایت کې د انجونو راتلونکي وګواخي او حتی له درسي محیط لری کړی. دوی وای چې کوم مرکزی حکومت او ولایتي ادارې په استخدام کې جدي پام ونه کړی د دې ولایت په ټولو ادارو کې به د خزینه کارکونکو ونډ همداسې کم رنګ وي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی وکیله زرغونه همت
سوی ورکو نسبت دی خزینه ونه نارینه او ته دوی ډیره ترجیح ورکوي.
یوازې زرغونه همت داستون زنه یادوي د پکتیا اکثریت له 12 او 14 ټولګي او پانتونونو فارغ انجونی وای چې دوی په رسمي دندو کې د مکرری پر مال لستونزو سره مخ دي. پروانه پکتین یو له داسې انجونو ده.
په کوم سترګ ورته کتل کېږي کته ما غوی لسانس وي خو بیا هم وظیفه ته دومره چانس نه ورکول کېږي. ما څو ځای د وظیفې پیشنهاد مثلا سیوی مې ورته ولیږله دوی زه استخدام نه کړم. ما خو پوهنتون هم ویلې ده خو مشکل نه پوهېږم څه شی ده په دې ځای.
د ښځو په وړاندې شته ستونزې په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره ماهره احمدزی هم تاییدوي وایي چې د پکتیا په ټولو ادارو کې د ښځینه کارکوونکو ونډه کمرنګه ده.
تنه د ښځو چارو ریاست چې هغه څو بستونه د ښځو لپاره لري چې هلته ښځې استخدام شوې دي نور په هیڅ ریاست کې مونږ خوندې نه لرو. کره حتی آمریت جندر کې دوی زړو چې نارینه باید معرفي کړي.
نوموړي له مرکزي او ولایتي ادارې غواړي چې د نجونو د استخدام برخې ته جدي او ځانګړی پام وکړي چې ښځې په راتلونکي کې له نور مشکل سره نه وي مخ شوې. یو ځل بیا ماهره احمد زئی
اوس پخوانۍ پکتیا نه ده اوس مونږ خوندې لرو چې لسانس دي دارالمعلمین نه دي دوی باید په خو پوستو کې داسې نه چې بوای چې دغه یو ټیټ رتبه مامور ښځنو دوی به غلط کړو دغسې او راځه یو مامور په کار ده چې ونیسم. درسته ده ماموریت به مو کړي مګر باید په خو پوستو کې هم ښځې ونیسي.
دا دوی په خبره پخوا په پکتیا کې خلکو نجونې تعلیم ته نه پرېښودي خو اوس یې چې تعلیم او کار ته پرېږدي باید حکومت د ښځینو په استخدام کې پوره ونډه واخلي او خلک واڅوي چې په پکتیا کې نجونې له کوره بهر زده کړو او کارونو ته دوام ورکړي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي راضیه سعادت د پکتیا په ادارو کې د ښځو په وړاندې بېلابېل خنډونه یادوي وایي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره یې له حکومتي ادارو سره ډېرې ناستې شوې دي خو په خبره اعلام ښځې له ستونزو سره مخ دي.
دا واقعیت لري موږ په پکتیا کې په ریاستو کې په ټولو ریاستو کې شاید موږ درې څلور خویندې ولته کار موږ دا مشکل په پکتیا کې لرو. متاسفانه چې دا یو زه فکر کوم چې دوی ته دغه مشکل د ترانسپورټیشن هم و چې دوی ته دا نه آماده کېده او بل دویم دا و چې ښځو ته ونډه نه ورکولی کېږي. دوی فکر کوي چې ښځه کار نشي کولی.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل د ښځو پر وړاندې خنډونه تاییدوي خو وایي چې د تېر وخت نه اوس په پکتیا کې د ښځو برخه په اداره کې پیاوړې شوې ده.
که به موږ بیخي خوندې نه سي پیدا کولی چې دوی یو ځای تعزیر سوي او وظیفه اجرا کړي. مګر موږ اوس ګورو چې ډېرې خوندې دي موږ وظیفه اجرا کوي او البته په بعض جینو کې به دوی د ستونزو سره د مشکلاتو سره مخامخ سوي وي هغه به هم بعضې علتونه لري. مثلا بعض جینو کې معاشات کم وي دوی نه حاضرېږي.
دا دې په خبره لام یو شمېر نجونې او ښځې په ادارو کې له ستونزو سره د مقررۍ پر مهال مخ کېږي چې د اواري لپاره یې له ولایتي ادارې سره ناستې شوی او د حل په موخه به ګامونه پورته کړي. ښځې په داسې مال په ادارو کې د خپلې ونډې کموالي خبره کوي چې د پکتیا په ټولو اداراتو کې د جندر بستونو لپاره د ځینو چارواکو په خبره تر اوسه پورې ښځینه نه دي ګمارل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د سوریې ځواکونه دې ته نږدې شوي چې د حلب ښار په بشپړ توګه بیرته ونیسي. دا به پر یاغیانو چې له 2012 کال راهیسې د دې ښار ختیځه برخه په ولکه کې وه تر ټولو لوی ګزار وي. د ملګرو ملتونو منشي د دې ښار په ختیځه برخه کې ډېره موده د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. له ملکي وګړو سره د وحشیانه چلند په اړه د راپورونو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. نور حال د نوریا سنوري په رپورټ کې اورو.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونه وایي د حلب ښار د ختیځې برخې د په 190 سیمو په بیرته نیولو سره په حلب کې جګړه وروستي پړاو ته نږدې شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هغو راپورونو په اړه چې وایي په حلب کې له ملکي وګړو سره وحشیانه چلند شوی د ښار ټولې سیمې په کنډواله بدلې شوي او بې حسابه مړي د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې د حکومتي ځواکونو دغه بریا د هغوی د کلکو ملاتړ ایران او روسیې په مرسته چې له تیر کال راهیسې د اسد په ملاتړ پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړي دي ترلاسه شوې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سېشنبې د ورځې په سر کې دغو ځواکونو د حلب د زاړه ښار په هغو سیمو کې چې نوې نیولې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو ټولنې کړې ده. دغه ټولنې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس ته وویل چې د رژیم ځواکونه په باستن، القصر، کلسهی، فردوس او نورو څنګلورو سیمو کې چې د دوشنبې په ورځ نیولي د لټون عملیات مخته وړي. د حلب سقوط به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د یاغیانو لپاره تر ټولو بده ماته وي او حکومت ته د دې امکان ورکوي چې د سوریې پر ټولو لویو پنځو ښارونو کنټرول ټینګ کړي. ای ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په حلب کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو په وړاندې د وحشانه اعمالو په اړه په خبرو شو راپورونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او هغه د خطر زنګ بللی دی. دا خبره د هغه ویاند سټیفن دویاریس د دوشنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې که څه هم ملګري ملتونه سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی خو عمومي منشي په دې اړه د جګړې ښکېلو خواوته خپله ژوره اندېښنه بیان کړې ده. د حلب ښار ختیځه برخه د جولای له میاشتې راهیسې پوځ تقریبا په دوامداره توګه محاصره کړې وه. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د سیشن بې پورس خبرداري ورکړل چې د حلب ښار په ختیځه برخه کې د بزرګونو ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی ځکه د اوسېدو سیمې د جبهې په لومړۍ کرښې بدلې شوې دي. دغه کمیټې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډېر کړکېچن دی، هېڅ خوندي سیمه نشته او په زرګونو کسان چې په جګړو کې رایسار دي نه پوهېږي چې کوم ځای خوندي دی چې ځان ور ورسوي. د سوریې د بشري حقونو د ټولنې په وینا اټکل کېږي چې 130,000 کسانو به له هغه وخت راهیسې چې پوځ د حلب د ختیځې برخې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو وتلې وي.
د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېد. 2:30 شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د یو ویشتو بندونو د جوړولو تابع نیول شوی او ډېر ژر به د جوړېدو تړونونه لاسلیک شي. د خانه ازادي په نوم بنسټ په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه شوی چې اویا په سلو کې افغانان د ولسي جرګې د غړو له کارونو ناراضه دي. د ښځو د وړتیا لوړولو یوې ماسې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون طرحه افغان حکومت ته سپارلې ده. د هرات امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې 15 تنه د بیلابیلو جرمونو لکه اختطاف، غیر قانوني وسلو ګرځولو، غلاو او له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د پاکستان د هوایي ترانسپورت د ملي ادارې چارواکي وایي د دغې ادارې مشر له خپلې دندې استعفا وکړه. روسیا او امریکا د سوریې د پالمیرا ښار د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه یو بل ملامتوي. دغه ښار د اسلامي دولت ډلې نیولې دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې دی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره خپل نوماند نن اعلان کړي.
مرزیا احمد سي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسولان وایي په پام کې د ډیر ژر په کابل کې د مویتای سیالۍ لیګ پیل شي. دغه فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسول علي ظفر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د رواني اونۍ د جمعې په ورځ پیلېږي. د نوموړي په خبره په دغه سیالۍ کې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه 400 لوبغاړي ګډون کوي چې سبا د درې میاشتې به دوام وکړي. په پام کې دا چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون 15 تنه روزونکي او سارونکي جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د سفر هدف د وی اونۍ لپاره د روزونکو او سارونکو د روزنې په یو کوونیز پروګرام کې ګډون دی. ښاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغه کوونیز پروګرام کې د تکواندو فدراسیون د روزونکو او سارونکو د ظرفیتونو لوړول دي چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون غړي هیوادونه هم پکې ګډون کوي. او کریستیانو رونالدو د سلورم ځل لپاره د فوټبال د نړۍ تر ټولو غوره جایزه د تلاتوب وګټه. هغه ته په 2014 میلادي کال کې د پرتګال په ملي ټیم او د هسپانیې په ریال مادرید کلب کې د خېلوبې په خاطر دا جایزه پرون شپه په فرانسې کې ورکړل شوه. یو 30 کلن رونالدو د طلا د توپ د ترلاسه کولو پر مهال د پرتګال او ریال مادرید په ټیمونو کې له خپلو ملګرو او مینهوالو مننه وکړه او وی ویل چې ډېره زیاته لیوالتیا درلوده سو دا جایزه ترلاسه کړي. رونالدو درې واري مخکې هم د طلا توپ ګټلی دی. د خبرونو پای
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند یم بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د شریف الله په نامه د یو متقاعد افسر ستونزه راخستې ده د یوې د روان کال په سور میاشت کې تقاعد کړی اسناد تکمیل دي خو تر اوسه د تقاعد حقوق نه دي اخیستي دا به هم واورئ چې د اړوندو ادارو مسؤلین د دې ستونزې په اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
تاسو سوګه د کوم ځینم ټلیفون کړی
زه صاحب متقاعد تورن شریف لای ما د قرغې نمې ټلیفون کړی ده
ستاسو ستونزه څه ده
زما ستونزه دا ده صاحب چې ما په اول د سور د روان کال تقاعد کړی ده او یو تعداد نور متقاعدین دي په خوای تقاعد کړی ده تر اوسه موږ ته خپل حقوق د تقاعد نه دي راکول شوي هر ورځ موږ راته د تقاعد ته ځو هغوی موږ ته باندې کوي چې تخصیص نشته بلاخره داسې راته وویل شو چې دا چا چې په روان کال کې تقاعد کړی دوی دې بیخي مراجعه نه کوي دوی دې بیا کال ته انتظار وباسي اوس موږ دومره بودیجه نه لرو
دغه فورمې دې اخیستي د اسناد دې تکمیل کړي
ما صاحب مکمل هر څه خلاص کړي دي صاحب ما ته د میوند بانک کارتونه مکمل هر څه راکړي دي حقوق مې تسلیم شوي دي صرف اوس دې دا باندې کوي چې تخصیص نشته بودیجه نشته صاحب دا سپینګر خواران سیمن سبان مامورین ملکی او نظامی چهار یو صاحب څلوېښت کاله او پنځه څلوېښت کاله خدمت کړی دی
دا خبره درته بانک کوي که ریاست تقاعد کوي
موږ خو ریاست تقاعد ته مراجعه کوو بالاخره رئیس خزانه تقاعد موږ ته دا ویل چې موږ تخصیص نه لرو که لږ چې درې سوه میلیونه افغانۍ تخصیص را کړی دی هغه په وجود یو دوه زره نفرو ته موږ رسوی شو دا نور د انتظار وباسي
تاسو ته یو کارت څه شی درکوي بیا بانک ته ځئ د هغې ځای نه اخلئ
کارتونه د بانکونو خو چې را کړي دي د متقاعدینو دوه بانک دي متقاعدین ټول دې دوه بانکونو ته مراجعه کوي حقوق هم ټول تثبیت شوي دي ته یې مراحل شوي دي اوس دې موږ دا باندې که حتی دای راته وویل چې دا روان کال کې چا تقاعد کړی دی دوی دې موږ ته مراجعه نه کوي دوی دې کال ته انتظار وباسي
تاسو به څو کسان استئ
روزمره چې موږ وجود په وجود یو در دوله سو نفر یو اول چې بیا خلک ویل لستونه چې موږ ته راکړي تقریبا دا لستونه چې موږ ګورو په وجود دوه ګډه کاغذ دومره لیستونه پاتې دي چې دې خلکو موقوف لانه دي زره شي په روان کال کې
دغه څو زره کسان چې تا ویل دا د کومو برخو دي د کومو وزارتونو او د کومو ارګانونو
دا ټول وزارتونه په دې څو زره متقاعدینو کې شامل دي
خو ورور داسې څوک خو به نه وي چې تا سره یو ځای تقاعد کړي هغه یې اخلي او ته یې نه اخلي
ټول څه چې دا روان کال کې چا تقاعد کړي دوی ته خو ټول ته دا جواب وي چې تاسو څه کال مراجعه مکوي او دا پروسه کال چې چا تقاعد کړي ده یا دوه کاله درې کاله مخ دی هغوی حقوق هم څه کال په خطر کې دي اوس دوی لاره د حل نه لري بس دا باندې کوي
پوه شم ستا په خبره پوه شم
متقاعدین ټول صاحب یو کال او بل کال د څو دولس میاشتو معاش جمع کېږي یو ځای ورکول کېږي اوس ما په اول د سور تقاعد کړی دی آخر د قوسه پورې زما اتو میاشتو معاش راته محاسبه کړی دی شپږ اویا زره روپۍ چې د میاشت نه نیم زره روپۍ شو دي تر اوسه نه ما اخیستي او نه نور متقاعدون تر اوسه په روان کال کې اخیستي دي
چا چې تقاعد وکړو د کال د سر نه ورته معاش ورکوي او که نه پرېږدي چې کال یې پوره شي بیا معاش ورکوي
هغه میاشت کې چې سړی تقاعد شي تر مالي کال کې ختمیږي اوس مثال مالي کال د قوس په اخره کې ختمیږي نو ما په اول د سور تقاعد کړی اول د سور نه تر اخر د قوسه پورې دا د واتو میاشتو ماش ما ته یو ځای محاسبه کېږي بیا یې راته د قوس په قوس په اخره کې چې دا اخر کال یې اجرا کوي راته کال ته صاحب بیا د جدې نه شروع تر بلې جدې پورې دغه بیا د دولس میاشتو په دغه رقم بیا یارېږي دوی یارۍ صاحب
یو خبره بله
بله
ستاسې دا ماش چې ځنډېدلی څومره مشکل سره مخامخ کړی
مشکل خدای سره چې څنګه شپږ میاشتې وشو چې موږ کارونه خلاص شوي دي، ټول اثر هم تیرې مراحل شوي دي، لاړلو ریاست تقاوت ته، خو نن او سبا دغه په حضور د 14 نفرو کښې صاحب دا بانور د کښې تقسیم نشته. صاحب داسې یو حالت روان دی چې صاحب جمع دغه هوا یخه ده، دا خلک او دا تکلیفونه چې ګورو نو هلته نږدې وي چې دروازې ماتېږي پر اصلت تقاوت.
ستا ستونزه به شریکه کړو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مربوطې ادارې سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د شریف الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستیال محترم لالودین آریوبی سره شریکه کړه. جناب آریوبی صاحب، مونږ ته یو ورور ټلیفون کړی چې د سور په میاشت کې تقاوت شویم، ټول اسناد مې تکمیل کړي خو تر اوسه مې تقاوت نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم چې دا پروسیجر څنګه دی، د ستونزه څنګه پیدا شوې؟
لکه څنګه تاسو وویل چې د ده ورور تقاوت اسنادونه په سور کې پروسس ته راغلي دي، نو طبیعي دی کوم اسناد چې په د کال په جریان کې راځي هغه یو سلسله طی مراحل لري. هغه چې کله طی مراحل شي نوې مرحلې ته ورسېږي، نو هغه د راتلونکي کال لپاره په بدګایي پلان کې نیول کېږي. د ده ورور هم د تقاوت مسله په 15 نوي کال کې ده، یعنی د سور په میاشت کې پروسس شوی دی، نو د کمنی پړاون نه وروسته هغه کنیایی شوي وي، هغه د شپږ نوي د بودجایي پلان کې حتمن شاملېږي او د شروع د کال کې به انشاءالله دا سړی له خپلو حقوقو نه برخمن شي.
ریبي صاحب، دا سړی و چې ټول اسناد یې تکمیل شوي، حتی د بانک کارت یې هم اخیستی، خو کله چې مراجعه کوي ورته وایي چې پیسې نشته یا څنګه، دا ستونزه څنګه ده؟
کاس چې په جریان د کال کې تقاوت کېږي، نو طبیعي دی چې د ده لپاره هغه بودجوي مسایل په دې کال کې په پلان کې نه وي، هغه راتلونکي کال ته په پلان کې نیول کېږي. ولې مونږ بیا هم کوشش کوو چې دې لپاره چې بعضې خلک زحمت نه شي، یا مثلا د دوی دوره ډېره طولاني نه شي، ځکه دوی خو داسې مستحق خلک دي چې ډېر خدمت یې کړی دی او خپل عمر یې د دې نظام د بقا لپاره ورکړی دی، نو دې لپاره مونږ کوشش کوو چې دا خلک مخکې خلاص کړو. خو په بعضې مواردو کې مونږ له بودجوي مسایلو سره مخ کېږو، بودجه په مثلا یعنی متحدین زیات دي یا بودجه په هغه شکل چې باید ټول په یو وخت کې پروسس شي نه ورکول کېږي. وزارت مالیه هم خپل محدودیتونه خپل مجبوریتونه لري، سره د دې چې ډېر همکاري کوي او په متحدینو پرسې کې ډېر همکاري کړې ده. ولې بیا هم بودجوي مسایل شته، خو مونږ امیدوار یو چې دا مسایل به د راتلونکي کال په اولې روبې کې چې تقریبا یو 15 ورځې وروسته به شروع کېږي حل شي.
دې ورور دا هم ویلي چې ژمی په رارسېدو دی او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو، دې څه کې څه تدابیر نشته؟
هغه حقوق چې دوی دي او هغه باید ورته ورسېږي او په ښه شکل او په خپل وخت ورته ورسېږي. د کار ټولنیزو چارو وزارت په دې عرصه کې مکلفیت لري چې دا باید په وخت سره په هغه ښه شکل ورته ورسوي، او انشاءالله د جدي میاشتې په شروع کې به موږ دغه مسایل په ښه شکل مخته یوسو او هغه خلک چې د 15 کال په جریان کې پاتې شوي دي هغوی ته به اولیت ورکړو او د دې کار به انشاءالله ډېر زر پروسس.
یعنې دا انتظار وباسي د جدي میاشتې پورې؟
خو دغه مالي کال څو ورځې پاتې دي، اوس مالي کال په ختمېدو دی، د جدي په اول تاریخ نوی مالي کال شروع کېږي او نوي مالي حسابونه شروع کېږي. کله چې نوی مالي کال شروع شو حسابونه نوي شو، انشاءالله دا به په هغه اولنیو کسانو کې وي چې خپل حقوق ترلاسه کړي.
د انصاف پلټکه
داوه د انصاف پلټکه د ازادي راډیو د دې اونۍ ځانګړي خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږئ 0 0 0 0 2 4 3 6 او یا هم 0 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15. آزادی او اوریدونکو.
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې په نوبت پای در تخبار کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري. البته د معرف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلی نو راځي په ګړی وورو.
السلام علیکم. زه شاهد د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د ښوونځي سم فعال نه دي. استادان راځي کتابونه استادان کم دي ناراضی کتابونه مناسبه مشکل مدیر جاته په معرف کوم مدیر مشکل ده. یو زمونږ بلنه مانی کتابونه کم دي رودم مانی زلفو چا ته دنه وختونه راځي مزدا مشکل لکی خو ته اما نظر رودم مانی.
بله سلام علیکم تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو او کاکو متوړنی کوم درهدا افغانم د هلمند ولایت لنه د ریول سوالي سره تلپم برګا شو وسیدم. په هلمند ولایت کې تیر یو مشکل چې یو نیم مشکل چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی خو د هلمند نه لري پوره سوالي کوم حال پر یو شونځي کتابونه نه درغلي شوم د شونځي مدیرین د خبر کې وایي د کندهار سره کتابونه نه درشدي. حکومت باید د کتابونو سره کې د کتابونو ډیر مهم چې کتابونه سوي سبق پر شي پچې کې وایي نو
محب الله دا چې څه فساد لمنځ تلل دي خو بیا هم د ساده کچه فساد په ښوونځي کې خور دی. البته دغه غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکافه وي خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه د چارواکو څخه چې کندهار ته ډېره پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اوریدې. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته یې ورکړی دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معارف کارکوونکي په یوه او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري، یا د دوی په خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیابه کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیر ځایونه کې زمونږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو للارې دي. په هغو سیمو کې چې خصوصا مرکزونه د ولایتو دي هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټ نه زمونږ د معلمینو معاشونه مستقیما د دوی هغه اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی د دې یادو چې ګنې چاپ کې پیسې واخیستې یا چاپ کې رشوت واخیسته. مو په هغو سیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده نو متاسفانه ځینې جنونه کې بده اندېښنې موجود وي. اما په ټوله کې کدا سي چې موږ په پراخ ډول وایو هر خون کې زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري فکر نه کوم چې لدوی نه دي د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډیره وي چې دوی د اوربند شکایتونه یا اعتراضونه نوی راپورټ وسوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد پلاس کې لري موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي ان شاء الله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وکړو.
اینه جواب زه بیا هم تاسو ته په دې په تیر جواب په برخه کې درکوي سم په موږ ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه وینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو. متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي. دوی کې بیرته رسمي مراجعو ته ولاړ سي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکوي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص خون کې پیسې اخیستي سو کې کامیاب کړی یا ناکام کړی دی یو پر وړاندې به اقدام وسی. اما متاسفانه د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول څه دی چې په هر موضوع کې ته باید یو ورته فساد نوم واخلې او ک دې دا نوم واخیسته په دې معنی چې ته هر څه ویلي رښتیا دی ویلي دی.
بله
بیا هم موږ خدمت کیو چې له شواهد او اسناد سره داسې سو پینې وځي دا چې اقدام کو بلکې ډیر هم خوشحالي ګوزه کومعرفه او پاکه پروسه ده
او دلته به کې د کوم شاګرد یا د کوم خون کې د کوم کې خپل کې د خطر ټولو بعد خبره ده.
بله احمد صاحب د پکتیکا څخه یو بل ورور مشت زنګ والدی او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزلري. دغه ورور نو وای چې په ځینو سیمو کې شونځي فعال نه دی او په ځایو کې چې فعال دی ودانی نه لري. دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده و او سمسته او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي مخصوص سند هلمند ولایت یو ورور مشت پیغام رسولای وای چې پتیره یو نیمه میاشت کې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته وای دوی ته کتابونه تر اوسه نه دی ورسیدلی نو هیڅ درس نه دی شروع شوی او د شونځي او چارواکي ورته وای چې د کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي بیا به دوی درس پیلی. نو آیا وقن د ستونزې څنګه د دغه کتابونه یا درسي مواد یو ولایت خپل ولایت ورل کیږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه داسې نه ده چې لوی ولایت بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تیر کال ژمی شاوخوا 20 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل کابل ته مو راوړل چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ شوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیرې سیمې وایي د هغوی لپاره پرونز موږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دی ولایتونو ته او له هغه نه وروسته د قندار هلمند ټولو هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مخ سره بر مخامخ دي هغو کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې راسره موجود دي هغه به دوی ته واستوو. خو د خون د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولیږو ولایاتو ته بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نه سو نیوای ځکه په تیرو 3-4 کلونو کې موږ ته کافي بودیجه را نه کړل سو چې کتابونه مو په چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړل شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړی چې هر کال به له دنه 15-25 میلیونه ډالر لګیږي. هیله منیم چې په راتلونکو 2 کلونو کې ښوونځي داسې حالت ورسوي چې یو کتاب هم پکې کمبود نه دی. ودانۍ په برخه کې باندې موږ خپل هم څو وارې ویلي دي چې شاوخوا 50% ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري متاسفانه. د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسیږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاري پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدغه وي. خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب زموږ جواب لوریدون کې بیا متفاوت غوښتنه کړې ده چې غوړم خپل د دڅخه وورو بیا به تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی سندرم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لو غوښتنه مې ولس مشر اشرفون یو د معرفت چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال خکیو څخه پرېښل درمل مين څخه د دولت لپاره دی په امدا ولسوالۍ کې د پلسم شپړسم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو ده ولا سم فوز دولتي خون کې دا دی په لیسانس بدر شي دوا کال تدریس نور هم وایي کی دی مسئله تدریس به کی په لیسانس شپړه سم څنګه شي کدی دی لپاره برابر شي دا به خاص تر څو خون کې په ټول هیواد کې لیسانس وي او یو ولا سم ولا خون کې به کی پاتې نی وي ولا سم ولا پاتې ټول به په لیسانس بدر شي دا تړيره اړتیا ده باید په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شي نه یوازې په یو ولایت کې.
بله حق مسب لکه چې و موردل دغه وريدونکو د شونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید لیسانس اخستلو زمينه برابر شي. نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات شته چې د شونکو لپاره د درملمین دوه کلنه دوره ډیره سي او لیسانس سي؟
خاطر اوس خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د سر لسم پاسې تر کچه نه دي رسیدلي. زموږ اوله هڅه هم ده چې سل په سل کې استادان زموږ مسلکي سي له مسلکي خونده دا د چلکتر لګیدل تر لسم فارغ وي باید درمالي مين فارغ وي باید دغه تر څنګ موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو او خصوصا درمالي مين دي استادانو د تر کولو پروسه پیل کړي. د تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدی بهیره فارغ کړه او اوس هم هغو استادانو ته چې دوی لسانس او یا هم سر لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو او هڅه مو همدا ده چې د لسانس او د ماسترۍ غمې هم خوړل سي. خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه به همدغې چې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي شي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راووزو او همدارنګه د هغو کسانو چې حد اقل دولسم نه هم ټیټې زده کړې لري د هغوی له حالت نه راووزو. ښه پیشنهاد ده، خو د اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د څوارلسم پاس ښوونکي ولرو.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې تاسو پوښتنې ځوابولې. په نورو برخو کې هم ستاسو راغلي پیغامونه خپرولو ته آماده دي، په ګټه به یې واورو.
بلی، السلام علیکم. زه قدرت الله میوند دی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. ورور ته چې دی موږ خپل د یو سن سره مخامخ دلته دا ول ورونه ډیر جګ دی ورور، دلته په دولس لکه پنځلس لکه دوه چې دی دلته دا ودنه وکوزې کېږي. موږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دغه سره ورور سر د دغه سره یو دغه وکړي، دغه ورورونه راکم کړي. نو دلته چې موږ دې ورور سارو زه دروازګاره پرې دوه نیم سوه افغانۍ درې سوه افغانۍ ګټو، نو موږ دا دوه نیم سوه افغانۍ خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په دا کو وروره. دلته دولس لکه دیارلس لکه پنځلس لکه روپۍ ولوار دی وروره. نو خود باره خلک دي یا به دینا په اوبو کې ډوبېږي. دا زموږ د کلي څخه نن دوهمه درېیمه ده چې دوه درې کسه ولاړه اروپا ته ځي وروره، مهاجر شوله. نو خود به یا د یونان په اوبو کې د ښکېر ډوبېږي یا به وروره د ایران پر بادر بنې ویشته کېږي، هغه به ولي هغه بیا ولي یا به ناوړه کارو ته لاس ورچي یا به جنګونه دغه کوي. دغه د دیني علماو څخه موږ په کلک په ډېر چنګښ سره موږ دا غواړو چې دغه ته یو حل لاره ولټوي، او د قومي مشرانو څخه هم او د حکومت څخه هم دغه په ټینګه او په کلکه غوښتنه ده چې دغه ته دې خامخا یو دغه کې جوړ کړي، قانون ورته جوړ کړي. نور هم دا شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. تاسو یوې داسې موضوع ته اشاره کړې چې واقعا په یوې مرکې نه بلکې په بحثونو ارزي، او دا واقعا یوه لویه ستونزه ده. که تاسو د ازادي راډیو خپرونې تعقیبوئ نو اورېدلی به مو وي چې مخکې هم پر ولورونو بېلابېل پروګرامونه جوړ شوي دي، او دا مسله د چارواکو سره تړل شوې ده. خو بیا هم د لا نور روښانتیا دپاره او تر هغو چې د دې موضوع د مخنیوي دپاره، یعنې د ولورونو د ډېروالي د مخنیوي دپاره چې یو قانون پاسې، تر هغو به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو. له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې یو حل لار ورته پیدا سي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسېدونکی هم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته او د هغه وزیرانو ته چې کارونه کوي په افغانستان کې، سړک جوړېږي او مصرف، پلونه جوړېږي او مصرف، د ملي اردو د نظامي ځواکونو قرارګاوي جوړېږي او بر مصرف، ټول کاغذونه خارجان هم نه غواړي چې بنیادی کار په افغانستان کې وکړي، او زمونږ هم بعضې ملي خائنان د پیسو د خاطره، د ډالرو د خاطره کار باندې لاس تېروي. انجینر آیات ولېږي او بر مصرف پیسې ورکړي، که سړک جوړ کړي الف نه تریا پورې ټوله غلطي روانه ده، ټوله ګډوډي روانه ده، ملک مو په شرمولو او ټول کارونه یو بار مصرف دی، هیڅ یو بنیادی کار نه کیږي. نو دغه یو بار مصرف کارونه باید جدي پاملرنه باید وته وشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه لایق خبرې کوم. په 2015 کال کې خوست ولایت د پاکستان څخه مهاجرینو کې راغلی، او د کندهار په صحرا کې موږ ته نمبر وایي چې درکو د بینګ اویز په لاس لرو، هغه خلکو ته ورکوي چې هغه پیسې لري او غریب سړي ته نه نمرې ورکوي او نه ریاست ته پرېږدي.
نوم یې احمد دی، د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د اولمباغ د کلي مې زنګ درته ولې دی. پیغام یې دغه دی چې دغه چې د حکومت وایي دی له پاکستان د لاسه بغیر وایي پاکستان داسې کوي او داسې کوي دی د دې سره شپېته دولت ورسره دی. دغه بیا د طالبانو سره یوازې هغه لا معلوم پاکستان نه دی، له دې وایي چې پاکستان ورسره دی، و دا د دې د ناکامۍ دغه نه دی چې دوی وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی. دغه مې پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي ریډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه دا ټیلر راوړي او دا ناجائز ناقانونه پیسې اغسل کیږي. نو په دې کې ما ته دو شکایتونه وسوه کړشنه، یو ورور میادولي لویږي او بل ورور کرامت لویږي. دوی ویلي چې موږ کله شوقان د دې خوانه وړو نو په ناجائزه طور په کوسو کې موږ نه په یو ځای کې 500 کالداري اغسل کیږي، په بل ځای کې 100 کالداري اخلي، په بل ځای کې 150 کالداري اخلي، او په بل ځای کې 3500 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آگاه کړي؟ دا پیسې چې دي دا شخصي جیبونو ته ځي. او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوي د خپل شخصا نه کوي او د دې معلومات دی واخلي چې د تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغوستل کیږي او شخصي جیبونو ته ولي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په ښار باندې تک تور شپه ده، په خو پاته څلوي ساته کې درې درې ساته برق یو کو، اوس په هغه اته څلوي ساته کې یو سات برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه په کندهار یو چارواکي په دغه غم وخوري د پایه پورې چې دغه برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق پر احساس باندې
بلې وروره. د دې په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خپور کړئ، نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کېږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو. نو ستاسو دا غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. انشاءالله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې، او زما د همکار طاهر روشن څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.